له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنو کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کېږي او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هېواد څخه بل هېواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. ناروې او ایسلینډ هغه هېوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنې د دې اقتصاد چې دی د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هېواد کې زیات شمېر کبان نیول کېږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین، مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوٹ کوئ او هرې پوښتنې ته به ځواب ورکوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هېوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدرمن ابو لالی سکون کو زای پرشنا و قار تاس ټول ته شرف لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځم لوست ته هله د چې تاس ټول قدرمن ابو لالی سکون کی برت رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بو پتن ترنو سکون کو تاس مې راستا سو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټول کی پنځم لوست ته نو هله د چې تاس ټول قدرمن سکون کو باید تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره تکرو او سری او نو لوست پر امر کی ولري. قدرمنو خوښ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړو. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ موږ تاسو بنن ورس پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخته څخه افریقا لویه وچه په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو پلوه څخه خورا لشتمنو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنگ، همچنان د دې تر څنګ آبي او شین رنگ رنگونو سره موندل کیږي. حجر زده کوونکو نوموړي منرال چې له تیژو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي. او هم چنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرني منابع ده یا هم قرني دغه ده صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لویه وچه کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري. او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه په خپله د اوسپنې کانونه زیرمې دي. او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو د کوم کوچه افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس او سپرلس یا کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسونال مهمې سیمې نوم یې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي. په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یا هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دي، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو. او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې، دغه کومې لارې چارې چې وې، دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکښې کم و. همچنان دوی نه شوای کولای خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول لومړنۍ نړیوال جګړې څخه ورسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکر سره مخ تللې، نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونه څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده قاهره لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشتوي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې چې ورو ورو افریقا لوی وچې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل زده کړو، یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر منو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د په وړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنی طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنۍ هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنه، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي دي. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دي، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت دي لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي، او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې، لکه په نورو کې چې دی خپل ورځنی زیارتیا یې نسته پر کول، نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي پر دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لویه وچه ډېر مهم سمندري لارې چې د پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دیغی لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په شتو کې سره اترې استفاده کولای شو. د اوبو در ټولیدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېری اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند به د اسمان تر بنده پوري د سمندري بیړیو د کټ اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نیل سیند د لپاره ډېر ارزښتمن تمام سعودي لدی سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره کټ اخیستل کیږي، همدارنګ د نایجر، سنگال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووی ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې کې تاسو پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا لویه وچه څرنګه سرنګه یو لوی وچه ده په افریقا لوی وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده هم چینان په افریقا لوی وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ سوالونه تکراروم لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي خدای دې وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسیږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي له دې یو څه مو اخیستې واوسیږي او په یو څه باندې پوسې واوسیږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم تعالی په امان ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای او احترامات په کابل کې قدرمنو وګړو زده کوونکو زه برښنا غواړم تاسو ټول ته یو ځل بیا هم شرح کړم مې ماده لسم ټولګي جغرافیه مزمن شپږ سم لوستم هله د چې تاسو ټول قدرمنو وګړو زده کوونکو بر تر هغه چورو صحت مند او سړي او د صحت چمې وم پټنې درنو زده کوونکو د چې زما تاسو د نن ورځې لوښ پاره سم لوستین او هله د چې تیر ورځې لوستنه وم په پراو د کیک ډول سره د ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه مو تر زده کړی وي درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ څول خواجه سکون کې باید خپل ځنو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړي قدرمنو ګللی سکون کوز مرستا ست د نن ورځې شپږم لوست موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی د زلزلې د اندازې اټکل کول دویم د هیواد زلزلې لرونکو سیمې څلرم سیلابونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللی سکون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د چې د لوست تر پای پر رسر مل کړتیا وکړي او یو څه ځکني ګلالیو قدرمنو زده کوونکو د لوست په پیل بشبو کې لمړی مرتاسو د زلزلې ته اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو سرنګ چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزله موږ تاسو تعریف کړل زلزله د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمې ځبانه سره په شاوخوا کې خبريږي یعنی موږ تاسو ویل سو چې زلزله هغه لړزې یا هم هغه ټکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې ځینې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي ځینې وخت اور غورځون کې آتش بشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي او ځینې وخت د پلونیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلہ په داسې مکی رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو د هغه لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلې واحد لپاره لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو او هم شینان پټ او ملي موږ او تاسو لرو چې په دې سره موږ او تاسو اندازې کړی نسو نو د زلزلې د اندازې د اټکل لپاره موږ او تاسو څنګه اټکل کولای شو یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره شناسي وي کله کله به موریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزلہ وسی یعنی د دې کلمې سره آشنا یې نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یی چې مرکالی او ریختر دی دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازې معلوم کړو چې په کومه اندازه سره په کومه سیمه کې زلزلہ رامنځته شي همدارنګه قدر مون او غلالي زده کوونکو زموږ په استاسو کچيري د زلزلې و اټکل تو ګورو د زلزلې اندازې ته متوجي اوسئ. جو نو موږ وایو چې زلزلې سه پیپر درې بلا بلا برخو باندې تقسیم سوي دي، هم تقسیم باندې سوي دي. چې لمرنۍ برخه یې درنو زده کوونکو د پرایمري ویبس په نام سره یې دی چې په انګلیش کې پرایمري ویبس ورته وایو، خو په پښتو ژبه کې لمرنۍ سه پی یې هم موجود ورته ویل کېږي، او دویمه هم سیکنډري ویبس دي چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټیکانونه یا هم ضربه ورته ویل کېږي، او درېمه هم په خپله سطحې او برسین موجونه دي یا هم سپې دي چې د دغو سپو په واسطه سره دغه کومي زلزلې رامنځته کېږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کېږي درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری دیوالونه همچنان هغه پرمیز چې کوم توکي پراته وي، کوم شان اجناس چې پراته وي، دا ټول د خوځښت په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کېږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بیلابیلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځښت د پسیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهېدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې په خوانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځري اندازې لري، چې همدارنګ ډېر لوی او کلکې زلزلې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي، خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له وسخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزلې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې شوتلې ده. نو موږ ویلی شو چې د هغو له جملو څخه لمړنۍ زلزله چې د ډېره سپکه زلزله ده، ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کېږي درنو زده کوونکو؟ ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغې کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کېږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې ده، په هغه کې د دې اټکل نه ثبت کېږي، د هغې کوم ټکان یا هم کومې اغیزې چې دي دا نه ثبت کېږي. دویمه زلزله چې ده، دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو ته سپکه زلزله پرې معلومېږي، هغه دا دی چې پټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځيږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت زړیږي، په هغه کې کوم خوځښت نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې د درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډیر سپکې زلزلې په نامه یادیږي، خو مونږ سپکه زلزله به کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ سپکه زلزله به په ودانۍ کې خوځښت تر سترګو کېږي، یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه ځای کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت په سترګو کېږي، او زړوند شان نچش کېږي، لږ څه سره خوځېږي له خپل ځای څخه. بل هم د دې تر څنګ زړوند شان په ګړندي خوځښت رامنځته کوي، چټک خوځښت رامنځته کوي، کومې کلکینان چې موږ او تاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ چې شکیږي د دروازو چوکاټونه خلاصیږي او بندیږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. بل برخه هم درنو زده کوونکو، منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کېږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي، په دې کې کوچني شان بې ځای کېږي، او په دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ تاسو را زړولي وو اوسېږي، که هغه سامان آلات وو اوسېږي، هغه کپردې کو هر شی وو اوسېږي، هغه ټول شان چې شکیږي د خوځښت په حالت کې راځي، د الماری څخه لوښي راوځي. د دې تر څنګ بل زلزلہ چې د یو څه کلکه زلزلہ ده، یو څه کلکه زلزلہ چې دغه زلزلہ کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځښت دی، کومه لرزه چې د هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي، خلک له خپل کوټو څخه مستقیمن بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوشي کوم سامان لا چې په الماری کې پراته وي، سي یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې تر څنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټول لوشي چې سي راول بيږي. نو دې ته یو څه کلکه زلزله ویل کېږي، یعنی یو څه کلکه زلزله ده، کلکه زلزله نه ده. ووم هم درنو زکونکو بل زلزله چې دا هغه په خپل چې پنځم زلزله ورته ویل کېږي، هغه زلزله د کلک زلزله په نامه سره یږي چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي، یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی، په کومه سیمه کې په کومه ځان کې چې انسان ولاړي هغه خپل واک له لاسه ورکړي، په ودانیو کې چې هر څه وي هغه بې ځای کېږي، موټر چلوونکي خپل موټر په زلزله باندې نه پوهېږي، یعنی دی دغه موټر چلوونکي چې په موټر کې هغه زلزله باندې نه پوهېږي، او دغه کانګریټي ویلې ویجاړوي کومې ویلې چې موجود ده ټول چشکي له منځ څخه وړي، د موټر تاک اغېزمن کیږي، پکې کې ودانۍ نړیږي، دا ټول تر تاثیر لاندې راولي کلکه زلزله. د دې تر څنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي، دغه شدید زلزله به درنو زده کوونکو هغه زلزلې ته ویل کیږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راولي، یعنی هغه کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي، د اوبو زیرمې شړوي، یعنی د اوبو زیرمې په سپانده سره حالت سره راولي، د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د زړه د ماتوالی لامل کیږي، یعنی زمکه مخ یو څک چاک چاک کیږي، همدارنګه د دې تر څنګ د اوسپنې پټلۍ له خپل توازن له لاس څخه ورکوي، لیکانې بې ځای کیږي، غټ غټ ډبرې له وځي څخه بل ځای ته خوځي کیږي، چې دا ډېر سخت او شدید زلزلې وي، حتی کورونه هم تر زمکو لاندې کیږي، چې د زلزلې پر اوسې سیمو کې په زیاته کچه سره لیدل کیږي، او هم چنان په غرنې سیمو کې د ودانیو د غرونو د کمرول لپاره هم لیدل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د زلزلې په حق معلومات په لوستله، اوس هم د لوست په دې برخه کې په هیواد کې زلزله لرونکو سیمو پیژنو. زموږ ګران هیواد افغانستان ته کچیر موږ تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو، د هغه جغرافي مقایات ته متوجه اوسو، نو موږ تاسو دا په نشه کولای سو چې د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ سوي دي هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي، ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته سوي دي، خو په جنوب لویدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي دا ورځ پر بلې پر کمیدو دي، یعنی د زمکې کوم تکتونیکي حرکتونه چې دا کور ټول شان ورځ تر بلې پر کمیدو دي، مخکې به کېدل خو اوس په کومه اندازه سخرا کیږي، خو په زیاته کچه سره زموږ په هیواد کې چې کومې زلزلې کیږي په شمال ختیځو سیمو کې کیږي، چې د هغو سیمو څخه لکه د فامیر، وهان، فیض آباد، تهار، خان آباد، د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو ځله کلکې زلزلې کیږي، چې د سیمو د دغو د تکان دی او زیاتېدو له امله څخه زیاتې نحوالې هم رامنځته کړې دي، او یو شمېر بیا ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کیږي، چې د ماتېدو د دغو کرښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کیږي، چې په لړ کې هرات، چمن او بدخشان ماتې کرښې شامل دي. نو درنو ځکونکو، زلزلې چې دي په افغانستان کې زلزله لرونکو سیمې چې دي پر څلورو برخو تقسیم سوي دي، چې لومړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، دویمه برخه یې د منځنۍ زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، درېمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري، یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب لویدیځ سیمې شامل دي، لکه کندهار یو شمېر سیمې چې دي، د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې، نیمروز او هرات د جنوب یو برخه، ټوله فراه په دې کې شامل ده چې په هغه کې زلزلې موجود نه دي. نو درنو کډرمنه ځکه کو تر دې د ام پرمو راټا سو د زلزلو په حق معلومات لاس راوړل وسند لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لبل. سیلابونه چې د لمسخه روشانه ده چې سیلابونه هغه اوبو ته ویل کیږي کوم چې د سندونو څخه د اوبو کچل وریږي، او بل اخره دغه سیلابونه اوبه سیمو او کورونو ته داخليږي. چې دغه سیلابونه چې دی مراتا سو په دې ډول سره تعریف ولې سو، سیلابونه د اوبو هغه نسافي راتګ دي چې لغرنی یو ناو او خړونو څخه راوځي، او یا هم په بل وینا سره مراتا سو داس ویلې سو چې سیلابونه هغه اوبه لرونکي حوزې دي چې په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه د سندونو له کچې څخه راپورته کیږي، او ډېرې چټکې سره دوی بهیږي، او ځانونه د ځمکې ترسیبي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي، او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي، او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نه ښکاره کیږي. د دې تر څنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمیر زیانونه او پیښې او طبیعي پیښې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړي رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحي سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کېږي. یعنې د جوګو او لوړو غرونو سیمو کې چې کله کنګل مات سي، نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کېږي چې هر یو خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر دې ځایه پورې وسندلوس، راتلونکي برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ځوابونه ورکوي. پوښتنې تکراروم: لومړنۍ زلزله څه شي ته ویل کېږي؟ تعریف کړئ. دویم: د هیواد په کومو سیمو کې زلزلې کېږي؟ دریم: سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال: سیلابونه پر څو ډوله دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.